دا د ازادي راډیو دا دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه او خبری مطالب در سره شریک کړو. خو پایل خبرونو کو ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ریپورتونه وایي چې وسلوالو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ ودانۍ نیولې ده. په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت چې له ترکیې سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند د موسی کلا ولسوال محمد شریف وایي چې سلګونو وسلوالو د تېرې شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنی قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. محمد شریف ازادي راډیو ته وویل که چیرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډېر زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې یوازې د ملي پولیسو 15 تنه ټپیان لري چې د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي دي. هغه وویل په دې جګړه کې چې اوس هم دوام لري طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي دي چې دمګړی دقیقه شمیره په لاس کې نه لري. په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوي دي. دغو ځواکونو د یوې خپرې کړې خبرپاڼې په اساس ویلي چې دغه سرتیري هغه مهال وژل شول چې د ملي امنیت دوه یونیفورم لرونکو کسانو پر دوی ډزې وکړې. منبع ویلي چې په ځوابي ډزو کې دوه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د پریکنده ملاتړ ماموریت د چارواکو لخوا په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د اروپای شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغان ښځو لپاره د وسلو حول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشر منیژې نادری ازادي راډیو ته وویل چې دا ټولنه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورني او ټولنیز تشدد قربانیانو ښځو ته د امن کورونه لري. دوی کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي او د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.6 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 612 افغانۍ. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکیې سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکې دفاع وزارت ویان پیتر کاک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم ویل چې داعش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل شي. ترکیې موافقه کړې چې د داعش پر ضد په مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. له بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. سول تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسون مشر سات ګوون پرون ویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ترکیې د صدر اعظم داود اوغلو ګوند د جون په میاشت کې په ټاکنو کې اکثریت بایلوت او له نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت په جوړولو بریالی شو. په بخنی بریالی نشو. صدر اعظم د موقت حکومت د اعلان لپاره 15 ورځې وخت لري. په ترکیه کې د اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوریت چې د جون میاشتې په ټاکنو کې دوهم ځای ګټلی و د موقت حکومت د جوړولو اجازه غوښتې وه، خو د ترکیه ولسمشر دوهم دور ټاکنې غوره ګڼلې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا د معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکیا امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه اسناد ورته رسېدلي، خو نشي ویلی چې څومره نوي معلومات پکې ځای پر ځای شوي دي. د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر لغړیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له څېړنو سره د مرستو د دوام ضمانت وکړي. د تهران او د شپږو غربي قدرتونو د اټومي موافقې پر اساس چې د جولای میاشتې په 14مه بشپړه شوه، پر ایران د مالي بندیزونو د لرې کېدو بهیر د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې په رپورټ پورې تړاو لري. یو شمېر غربي هیوادونه ویره لري چې ایران به د خپلو اټومي پروګرامونو په چوکاټ کې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران دا ادعاوې ردوي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه. د چین مرکزی بانک د اسارو په مارکیټ کې بحران وروسته پرون د پیسو د ګټې فیصدي 0.15% راکمه کړه. د چین حکومت همداراز په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلش د زیاتولو لپاره د بانکونو د ذخیرې اندازه هم کمه کړې چې د امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. دا مساکله ولسوال وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی. یو شمیر دولتي ودانۍ نیولې دي او په مساکله ولسوالۍ کې حکومتي چارواکي او همدارنګه حکومتي ځواکونه د مهال د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه به رپورټ در سره شریکو. همدارنګ به مو له دې خبر کوچی په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر مخدره موادو د روږدو شاوخوا 3.5 میلیونو کسانو لپاره د درملنې امکانات نه لري. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د لوی پکتیا ځوانانو د ټولنو ګډې جرګې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او د ملي شورا له غړو غوښتل چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان کلمه ولیکي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادي رادیو ده. د مساکله ولسوال محمد شریف وایي سلګونو وسلوالو د تیر شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ په شمول د کلینیک ودانۍ له حکومتي سرتیرو نیولې دي. ولسوال ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ بازار هم د طالبانو په لاس ورغلی او پر دوی ټولې لارې تړل شوي دي. که چیرې کوماندو یا هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي، د ده په وینا په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي او ولسوالۍ به د طالبانو په لاس ورشي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې یوازې د ملي پولیسو 115 نفره ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې دغه ټپیان د مهال د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي. هغه وویل په دې جنګ کې چې اوس هم دوام لري، طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي، خو دمګړۍ دقیقه شمېره په لاس کې نه لري. خدا چې د مساکلا د ولسوال محمد شریف د څرګندونو یو برخه وورو. دا مساکلا ولسوال محمد شریف و چې دا دی ولسوالۍ د تیر شپې د جګړې په اړه څرګندونه کولې د ویل چې جګړه دا مهال هم روانه ده. زما همکار مصطفی صدیقی د مساکلا د وضعیت په اړه څو شیبې مخکې د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره خبرې وکړې او له هغې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه وپوښتل.
د دښمن عملات روان دي او هجومي هم په هغه ساحاتو کې کوي، خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې جنګیږي. فعلا هم جنګ روان دی او تر ډېره دمه پورې د مساکلا ولسوالۍ په اړوندو ساحو کې هغه ساحې چې مخالفینو غواړي تر خپل کوشش لاندې راولي هغه ځای کې جنګ روان دی. افغان امنیتي ځواکونه له هغه ځای څخه دفاع کوي. تر دې مهاله پورې کوم پیشلاس د مخالفینو لخوا څخه نه دی شوی. په هغه ځایونو کې چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې موجود و اوس هم نشته.
اما محمد شریف ولسوال موسی قلعه گفته که طالبان بسیاری از ساختمان‌های حکومتی را در موسی قلعه در کنترل خود در آوردن.
تر دیده ما پوری چه دی موسی قلعه کمی ساحه دی بلکه دی وستوال مخالفین راست در اغلی و یا هم وستوال مخالفین اغلی پشتفت کرده اونو مخی هم بتماس کی وستره او انشالا اغا قوت چی تاغا بای که کروت اغا با تر هغه وخت پورې چې موجود وي که خپله وسطوانه به جنګېږي او هغه ساحې به خپل کنترول کې ساتي.
شما دیروز با ما گفتین که نیروهای تازه نفس به محل رسیده، آیا اینها وارد جنگ شدن آقای زاک؟
تکلیف خطوری هر قواب چی در مرکز بخیر از اغلی وی او غشتلی چی باید شد کنشد زاین داخل که تبیر اما پوری در عملی پردگر تنمی داخلی سوگید انشالا داخلی.
آیا شما از نیروهای تحت رهبری ناتو هم کمک هوایی و زمینی طلبیدین؟
تو ترمو سفر خوب افتان همه ایتی زوا کنه در خطل هوایی و هم داشتن در زمینی قوت مخی پرده دارینو که جنگی دی و واری چکا مغدار که به وستوال مخالفین رو چه واری انتا ترجمه هنده و خیلی مخیوی و خیلی تماس برکی او دخوی ترمو به چه باید ایساس گواوی به هر زایی که کلا چه افغان امنیتي ځواکونه له کوم مشکل سره مخ کېږي باید ورسره کمک وکړي. خو موږ امیدوار یو چې دوی هم کمک کوي.
و قبلا ولسوال موسی قلعه گفته بود که اگر به زودی کمک نرسه ممکن است موسی قلعه به دست طالبان سقوط بکنه. آیا چنین احتمال موجود هست؟
معلومه چې جنگ تا تر صحو کې جنگونه روان دي، هم مخکې جنگ جریان درلودي. خو د دې لپاره چې باید د جنگ مخنیوی وشي او وسوال مخالفین د کشف کړي چې کوم صحې تر خپل کوشش لاندې راوړي، د دوی په مخه باندې د مرکز سره خبرې شوي دي او ان شاء الله هغه پلانونه او هغه تدبیر چې ورته نیول شوي دي هغه به ډېر ژر ورته عملي شي. په
دوستانو همدا اوس مو د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره د مساکلا د ولسوالۍ د وضعیت په اړه مرکه اورېده. د څرګندونو داسې ښکاري ده چې د وضعیت نسبتا هغه څه ته چې ولسوالۍ مکتوی آرام خوده. الیاس دایی را سره په همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. د ما تخنیکي همکاروي چې تماس یې بیرته قطع شو، موږ هڅه کوو چې له الیاس دایی سره چې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال دی تماس ونیسو او له هغه نه د مساکله د اوسني وضعیت په اړه ژوندی حال واخلو او په تازه معلوماتو تاسو خبر کړو. خو تر څو چې هغه رخ کیږي باید یادونه وکړم چې زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 5.5 زموږ خپرونې خپرېږي او که انټرنیټ لرئ نو ازادي راډیو .com ته هر وخت ورتللی شئ. هلته نه یوازې چې زموږ خپرونې مستقیمي اوریدلی شئ، بلکې هلته متنونه، عکسونه او رپورټونه په لیکلي بڼه هم موندلی شي. الیاس دایی را سره په تماس کې دی. دایی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. موږ مخکې د مساقله د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف څرګندونې درلودې چې وضعیت یې ډېر خراب خو ده، ویلې چې ډېرې سیمې د ولسوالۍ په مرکز کې د امنیي قمندانۍ یو کلینیک په شمول باندې وسلوالو طالبانو نیولی دي، جګړه روانه ده. خو ورپسې مو له عمر زواک سره مرکه لرله، د هلمند والي له ویان سره. هغه کسان په مساکله کې روانه جګړه تاییدوله خو وضعیت یې دومره نارامه کوونکی نه ګڼه. تاسو عموما دغلته له چارواکو سره غږېدلی یې، تازه وضعیت د مساکله په اړه که اورېدونکو ته ووایئ.
دوام لري د ولسوال تشویش او په ولسوالۍ کې ځینو نورو مسؤلینو تشویش هلته د موجودو ټپیانو وضعیت دی. هغه وایي چې له تېرې شپې د جګړې تر اوسه دوی پنځلس تر شل تکلیف ټپیان لري او هغه ټپیان انتقال ته اړتیا لري او تداوي ته اړتیا لري. وویل چې وضعیت اوس هم څومره چې فکر کېږي تر هغه ډېر خراب دی. او یو خبره چې واضح اوسي هغه دا ده چې د مساکله نورې ټولې سیمې د سوالتان پلان کلبان پلاس کې دي. یوازې د ولسوالۍ ودانۍ ساعت وو چې هغه هم تېره شپه دوی نیولې ده، د قمندانۍ د ودانۍ په شمول، د کلینیک په شمول. دولتي چارواکو، ولسوال او ځینې نورو مسؤلینو شاته یو بل تعندو ته پناه وړې ده چې د ولسوالۍ نوم یې ورکړی دی. البته اوس هم جنګ روان دی.
ډیره زیاته مننه الیاس سعید په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال دی. د سره به په راروانو خپرونو کې هم په تماس کې یو. دایي صاحب، له تاسو مننه کوو. په راروانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو نه د مساکله او د هلمند د عمومي وضعیت په اړه نور حال مخلو. دایي صاحب، دلته یو بل ریپورت هم راغلی. د دایي صاحب تلیفون قطع شو. یو بل رپورټ د ناټو له قبله وایي چې په هلمند کې، البته زه دقیق نه دی ویلی، د یوې دولتي ودانۍ دننه، د یوې پوځي ودانۍ دننه، د دوو داسې کسانو لخوا چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په تنو د ناټو په سرتیرو ډزې شوې دي او دوه تنه د ناټو سرتیري وشلې دي. تر اوسه پورې دا هم نه ده څرګنده چې د ناټو دغه سرتیري د کوم هیواد دي او د پیښې دقیق ځای هم نه دی معلوم. زموږ پر روانو خبرونو کې په دې اړه جزئیات لرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. اطلاعات ورځپاڼې په خپل مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې، خو د مطلب د لیکونکي په وینا درېغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وی کړ یوه ژبنۍ ژمنه او لږ فشار و چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درک کړي چې یو ناامنه افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورځپاڼې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خولې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو لامل دی او خپل سیاست د خپلو نوکرانو په وسیله مخته بیایي. ورځپاڼې د ښاغلي کارګر له خولې لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې له مداخلې رالنډ نه شي، زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو له خولې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کنفرانس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه مخه ونیسي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا مانی چې پر نشه یي موادو د شاوخوا 3.5 میلیون روږدو کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د بودیجې او د روغتیایي مرکزونو د ودانولو لپاره د ځمکې کموالی چې د ستونزې دي. د خان محمد سیند رسولی رپورټ اورو چې د روږدو کسانو په غږونو پیلېږي.
دا په مخدره موادو د هاغو لزګونو روغ د غګونه دي چې د درملنې په نیت د کابل خار د جنگلک د 300 بستر روغتي مرکز مخې ته انتظار باسي. دغه مرکز ته د دوی بیا بیا راتګ او پر وړاندې منفي جواب ډیر نه هلي کړی وای چې بیرته به هاغو ځایونو ته ورستانه شي چې مخدر مواد پکې کارول کیږي. د دې روغ د لجملې نه کمال الدین چې د جنگلک د روغتي مرکز مخې ته لسلورو ساعتونو انتظار ورسته ناهیل راستون شوه. ازادي راډیو ته داسې وویل
خالی بستر هم خو موږ یې بیرته راوستلو چې بستر نشته وای بیرته یې یوسی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس مېرمنې بی بی ګل د دوشنبه په ورځ د روغ د راټولولو کمپاین پیل او شاوخوا 200 روغ دی روغتي مرکزونه ته واستول. د جنگلک د روغتي مرکز مخې ته منتظر روغ د ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټول د پیل شوی کمپاین په پروسه کې شامل دي خو د ځای د کموالی له امله درملنه نه کیږي. د مراد علي په نامه یو وویل
کولی دا کوتکونو په وهلو لا دې ځای راوېستو لا 200 کسانو څخه یې شل یا دېرش تنه بستر کړل.
په مخدرو موادو روغ دی وای چې د کار نشتوالی ناامني کورنۍ تاوتریخوالی او داسې نورې ناخوالې سبب شوي چې مخدرو موادو ته مخه کړي. د دې مرکز مسؤلین وایي دا مرکز په یو وخت کې په مخدرو موادو د 300 روغدو د درملنې ظرفیت لري. د مرکز مرستیال مصطفی خیرخوا وویل
بدبختانه احتیاط جامعه افغانی را خصوصا قشر جوانه متاثر ساخته
لا بد مرغه احتیاط اوسمهال ټولنه او پاتیر ځوانان اغیزمن کړي. راپورونه وایي د روغ دشمیر 3 میلیونو ته رسیدلی دی. دا مرکز ورته کافي نه دی. دلته یوازې 300 کسان ځایېږي.
د مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په مخدرو موادو د هر روغ دی درملنه په 15 ورځو کې ترسره کیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې په مخدرو موادو د روغ دو د درملنې لپاره 106 مرکزونه فعال دي خو لا کافي نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي چې کله چې د روغ دو درملنه وشي دوی د کارموندنې لپاره د حرفي زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. افغان چارواکي وایي په مجموع کې وزګارو ته په هیواد کې دننه او بهر د کارموندلو هڅې تیزې شوې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په نورستان کې سیلابونه راغلي دي. د سیمې خلک شکایت کوي چې سیلابونه یې کورونه ویجاړ کړي دي، مځکې وړي دي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي دي. له سیمې څخه د رهولان وري راستولی رپورټ اورو.
د نورستان و عامه ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوه او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه یې له منځه وړي دي.
تقریبا 40 واګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغې او ډېره مشکلات وشو. تقریبا 10 کسان زخمیان ول دی وبونه وېسته. دا کوګل صاحب یې دا د زمکه هم خلاص شو. هغه ونه دا چارما ونه هم څه د غوغان هم څه انسانان هم د زخمیان چې ملوک فضل خدای څول نه شو. دا چې ډېر تاوان راوړي دی.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوی لار سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې د موټرو له تګ راتګ وستلې ده.
سیلابونو له امله موټر تګ راتګ نشي کولای. موټر هم بندي خلک هم تر تګ راتګ نشي کولای. دا وکړې په دې ختم شوی دی. ختم کړي دي. هغه
د دواب ولسوالۍ نه عمومي لارې کته خوا کې چې درې ولسوالیو خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي. واته کیلومتره تخمینی ډول سرک کلی ډول ویجاړ شوی دی. بیخي
د جوړولو توان نه دی، عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک یې زیانمن کړي دي. هغه وای دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولی دی. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضې ځایونو کې ویالي او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات بالکل ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ ریاست تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي، ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي ویالي او دغه د دې په برخه کې مونږ خپل ولایتي اداره کوم امکانات نه لري د کومک کوونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وای په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغول د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر په اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضې کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دی. مونږ د فوایدامې په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې هغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړي.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې پکې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
هرات کې سیمایي چارواکي وی په دې ولایت کې اویا فیصد راکړه ورکړه په بهرنیو اسارو تر سره کیږي. د ابراهیم صافی په ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
سره لدی چې ورځ تر بلې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، هرات یو له هغو سوداګریزو او صنعتي ښارونو ګڼل کیږي چې شاوخوا اویا سلنه راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي. د هرات ولایت د صرافانو اتحادیه له دې موضوع نه اندېښنه لري او وایي چې نور خلک د افغانیو په ثابت پاتې کېدلو باندې باور نه لري. د دې ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې تر ډیره په تومن، پاکستانی کالدارو او امریکایي ډالرو کاروبار مختزي.
دا خو دولت کولی شي د دې مخه ونیسي او اوس هم د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ اکشن لري او د ډالرو د لوړېدو د مخنیوي لپاره 26 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. مرکزی بانک کولی شي له دې نه ډېر ډالر بازار ته عرضه کړي او دولت کولی شي د بازار کنټرول تر لاس لاندې راولي.
ښاغلی رحیمی په هیواد کې ناامني او د افغانانو مهاجرت یو له عمده علتونو نه ګڼي چې په افغانستان کې بهرني اثار چلیږي. لا بل خو د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونه دغه موضوع ردوي او وایي چې په دې ولایت کې په ایرانی تومن او پاکستانی او کالدارو باندې راکړه ورکړه نه کیږي، خو کله کله لا ډالرو نه ګټه اخیستل کیږي. د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حاجی سعد خطیبی وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پیل نه تر دې مهاله د ډالرو ارزښت د افغانۍ پر وړاندې 40% لوړ شوی دی. خغلی خطیبی وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړیدل د ملي وحدت د حکومت بیغوري ښیي او وایي چې حکومت باید په بازارونو کې د افغانیو د ثابت ساتلو په هدف خپل هڅې ګړندۍ کړي.
په تعصب سره د ملي وحدت د حکومت له پیل نه تر اوسه پورې په سلو کې 40% د ډالرو بیه کې لوړوالی راغلی دی. په دې برخه کې هم مصرف کوونکي زیانویني او هم سوداګرو ته له دې لارې نه تاوان اوښتی دی. دولت یې باید مخه ونیسي او قیمتونه باید ثابت وساتي.
عام خلک هم اندېښنه لري چې په سرحدي ولایتونو کې د بیلګې په ډول په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تومان او کالدارونه ګټه اخیستل کیږي. دوی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړېدل په خوراکي موادو او د هیواد په اقتصاد باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو لسنیمی بجی شوی یوار بیا کابل تزو. ناجیا صفی د افغانستان اړوند خبرونه اوري. او بخی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د هلمند موسی کلا ولسوال محمد شریف وای چې سلګونو وسلوالو د تیر شپې د یولسو بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیول شوې دي. دوی وایي کچېرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. لبلی خوا په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري ووژل شول. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د حقونو مدافع ټولنه خزي د افغان خزو لپاره د بشري حقونو د کرنۍ جایزې لپاره په ورسته یو کاندیدانو کې اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکی سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. سو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه.
نجیا صافی وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در باورول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. مخکې له دې نه چې کور کلی او د ګوډی اچار پروګرامونو ته ورشو، له کوټې څخه یو رسیدلی رپورټ راخلو. په د بلوچستان د تجارانو اتحادیې پرون په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو په ضد احتجاجي مظاهره کړې. وایي له ویش منډې تر کوټې چې کوم توکي وړي د ملیشیا ځواکونو پر پوستو ورڅخه په لکونو روپۍ اخیستل کیږي. په دې اړه له کوټې د بارکوال میاخیل رسولی رپورټ اورو.
د سه شنبه په ورځ د کوټې سلګونو تجاران د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو په ضد سړکونو ته راوتلي وو چې په لاسونو کې شارپاڼې هم راخیستې وې او پرې لیکلي وو چې د تجارانو له اقتصادي مرګ د لاس واخیستل سي. دوی د ملیشیا ځواکونو په ضد داسې شعارونه هم ورکړل. په احتجاجي مظاهره کې شامل د چمن سیمې یو تجار جان محمد وایي ډیرو کوچنیو تجارانو چې د کوټې او چمن ترمنځ تجارت کاوه د ملیشیا ځواکونو د زورونو له امله خپل کاروبار پرېښی او دې کار د چمن تجاران ډیر اندېښمن کړي دي.
چمن مشال دی وطن دی پر دا باندې په پاپه موږ راتلو ګورېځې به کولې کاټم به راوړي کښتم به ولاړو کښتم به چای لا کوچا به پرېښو هغه موږ یې سپارت نه لري وای دغه دوه مرسته کښتم نه ګورې و چې د دالاري لا سودا واته کاله نو دا ویلا ویلا ووسه درې څلور میاشت کېږي بس دغه دی پیسې د پلس دی چای چم غوډې راخه چې مله شاور ته ولاړ پیسې غوړ دا موږ کاروبار دی به د سره چولې چې موږ ډیر انسانان قسم په خدای دی وته په خلکو کورو ته راوړي غلاوي کې کورونه چرکی دا چا سره چور سلالن دون شروع اگر چمن کې یو غالي مولا کې دی.
د تجارانو د اتحادیه مرستيال مشر الهداد ترين وایي له ایران او افغانستان سره پر ګاډو پلو باندې د نشئی موادو او وسلې پر قاچاق بندیز دی. خو پر خوراکي او نور اړتیا وړ شیانو باندې بندیز نسته. خو وایي د لارې په اوږدو کې د ملیشیا ځواکونو پر امنیتي پوستو باندې د تجارانو سامانونه نیول کیږي او په بدل کې له تجارانو په غیر قانوني توګه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کیږي.
د بلوچستان صوبه د ایالت نه دلته کارخانې سره نه صنعت سره د دوه باډر دي د دې باندې کاروبار کیږي. خو پرته موږ هم دا نه وایو چې ګورېزي اسمنګلنګ داسې عامي موږ دا شی ته بندې ته پر باډر باندې بند کړه چې د باډر پنځه چې پوسټو پیسې زر وخت دا شی کوچ لراورسیږي. بیا که زه د تا وخت نه ته د ما اخلي موږ د ګودام ګودام څخه دکان لوړو یا د دکان څخه ګودام لوړو یا د لید بللی سره ودلته که ما مال هم زب کې پیسې هم راسته دی سې چې کوم دی وړي نو دا د تاجران یو ماشي قتل دی ورو دا اف سی موږ دیواله کولو کنه رانه دیواله کو تبا یو کاري ورته نه را پرېږدي کارخانه ته نه را کیسه ته موږ به کوڅه
د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د ملیشیا ځواکونو دغه اقدام تاییدوي او وایي نه یوازې ملیشیا ځواکونه بلکې پولیس او ګمرک هم په یو بل نامه له تجارانو پیسې اخلي او د بلوچستان اقتصاد ته ضربه رسولې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالقادر اغا وایي د ملیشیا ځواکونو د دې کار په ضد به په ایالتي اسمبلۍ کې غږ پورته کوي
موږ د اووه اته کاله له مخه پارلماني کمیټې ته ویلي وو چې سمنګلینګ معنا منشیات او اسلحه د دې علاوه بل یو شای هم سمنګلینګ په دغه کې نه راځي کیټګري کې دا ټول جایز کاروبار دی او بیا موږ اف سی د دې لپاره رابللې وه چې موږ په صوبه کې امن برقراره کړي د دې لپاره مو نه وه راغوښتي چې د خلکو شناختي کارډونه وګوري د دې لپاره مو نه وه راغوښتي چې په بازارو کې د ګودامو څخه شیان وتښتي موږ د ولس سره یو په اسمبلی کې وو اواز پورته کوو او دوی که د خپل اقداماتو څخه د خپل دایره کار څخه وځي نو موږ به خپل احتجاجي تحریک چلوو د دوی خلاف
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشا ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو او د تجارانو د ادعاو په اړه د ملیشا ځواکونو له موقف هم خبر سو خو بریالي نه سو د تجارانو د اتحادیې مشران وایي که د تجارانو د ځورولو مخه ونه نیول سي او د دوی د کاروبارونو په مخ کې خنډ واچول سو نو دوی به د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په لویو احتجاجونو لاس پورې کړي او د ایالت په ټولو ښارونو کې به کار بندیز وکړي
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی تیره اونه دی مور له شدونه دی ماشوم ده تغذیه اونه و ده تاسو به نظر په سی لحاظ ده مور شده دی ماشوم او مور لپار سمره گته وریدی
ماشومان می دست ماشومانو سخت چار پالو او تغذی مغذی منه پیزندلی وخنی باڑی داری توانا یوال بلی نزیاتا
خود درشی پلیلو
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اکلام غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خور ځواکۍ اخته شوي دي قدر من اوردونکو د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی د مور شیدې هم غذا ده هم اوبه او هم دوا ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي د مور شیدې چې هر وخت ماشوم غواړي ورته تیارې دي پاکې دي او د حرارت درجه یې په هغه اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه فقر بېوزلي روانی تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو په هر اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي په هر چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي د دوی پاک له وروسته غږیږو په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازي نه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکي کېدل که څنګه
دنیا عصري سل عصري دا بچی هم نازولي سو دا ښځې هم ډېرې نازکه سولي که ډېره نیستي به وه عجزي به وه خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي را وړل نه شفاخانې وې نه دایګانې وې اوس شفاخانې سې په قدر سې عزت سو چینچلغې سې مورې سې ګورې د چاقومبه کوي زوره بچی را وړي پیشوکه کوندې اول د ما لور ده نه هم خدا سه ګورې دسه باډۍ لري داسې یو بچی په غېږ کې دی لکه د پیشو بچی دغه ما ګورې ما څلور لورګانې را وړي دي دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي وو دا ما خوړي دي ماشومان می دست ماشومان سخت چارپالو چارپالو او تا غزی مغزی می نه پیزندلی دار بچه همی نام خدا دادی دی می رسی و گوری دست می لرگان نام خدا وخنی وخنی باردی داری باردی داری پاری همی زیر گوری خوریلی توانه توانه یوال بلی نزیاد
د امرختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوې تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد یې لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
دا ماشوم پیدا شو خو سم خوګلالی وو چې له مال شیدو وږی شو اتي به اشتفراک ډېر کوي سال به و بیا سې به د وشپې خو څه دوا به په وکه خو بس چې دوا به یې خلاص شو بېرته به دغه شو شیدې هم ورته راوړي سرلاک هم ورته راوړو هېڅ پایده یې نه ورسېده اشتفراک به یې هم کړو دغه سال به مونه
د دې انځول چې وینې که نه هغه څومره دي غټ دي کم دومره دي
د دغه انځول چې لوندې له کاغه نجلۍ شي
غټ دي
هو کېني خو یېږي زه لا دی تلم بېخي په هېڅ خبر نه پرېږدو نه کوچنی خاندې غیېږي دی په هېڅ نه پرېږدي
څومره اوسره په تکلیف یې تخپله
و زه دی په تکلیف یم چې دی کړی یم پروچستنې کړي
زمانه مزاری دا غو ماشوم خو داسې و چې زه موري قومه هغه ډاکترانو ته تسلیم وایي دا بېلکه څه بېلکه دا له تا نه دا موري قه کېږي هغه مې څه بېلکه دغه سوت سوی تغذي د خاطره کړې هم دلته راوستل
لکم جن راغلی
غزنی
څو ماشومان لري
لاس
لاس سره ور شي تغذي
دا لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلاند
هغه ته دولس کلاند
هغه ته دولس کلاند لغه ورسته نه نور دي ټول شوی تغذي دي
ټول شوی تغذي سي
ښه دولس کلان زوی دي سده کنه هغه اوس څومره ده په اندام غټ
کړه کوي سنره ډنګر وچ کلک ده تاسو ولکای
بیا لغه نه وړه څه رقم دي
په لغه نه وړه ټول ترګه څه ته دې مری مری
سیدنانا گردیزا
گردیز نرانگی سو رزی کی گی
شپاک شپی مال تو تی دیگا تن دلتا دوا مادا
خا دا پغی کی چیز دا دی زوی لکی دیلور
نا زوی مادا
داری سمرا وقت دا
دی پین زوی میستا
والی دومرا ورا کای پاتی دا
دا دا سخدا
داکتران سوی
داکتران وای دا کم زور رای دا
کم زور رای دا
وو
چی ورکی دیتا
دیتا دی غوا شدی
والی خپلی شدی نورکی
نی روی وز دا دوه ورځې تر منکار ته دا درل
بیا دې غوا شودي خوري
و
څومره ورکه یاره ورځ
دوه ګوتې ورته کې چې دوه ګوتې شودي
په کور کې چې وی کنه د ماشوم چې ورکه ایم پاتې ده زړل يم نارم يم کوله
و و زړی دی
څومره سره په تکلیف وي
ډیر او څه سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راځي چې 7 ملل کې دسی بیا پاتې زړی
خوب نه لري
و خوب نه لري
بیا کور کې وازی ته چې وی ساتي کبل څه کم ستا
ستا نو ستا
څوک دی
بنځای مې ستا
بند لري
و
د بنډې ماشومان هم د سټنګر
ډنګ نه دا غټ غټ دي
د بنډې غټ
و غټ غټ څه کو
ته وایې چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
و
مخکریم ډاکټر ته راوستلای
و و و دې ډاکټرانو ټول ته راستلی
سلام
دا د څه کې ده ماشوم
زوی مې ده
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وازې مې وابه ښه خسته نه ده ما پریس کړی او پوس به ویلې وای اوس تا شیا کوکو خورا چې د تا شیدې هغه سې توقع سې دې ته ورسې
نو ولې دې پریس کول
خو دا څه
وکړم څه درته ویلې پریس وکړم
هلته یې تا یې ځکې ورته ویلې دي
ښه ځکې ورته ویلې بیا تا پریس وکړم
ما پریس کړی دا رقم
بیا شیدې بهې
شیدې مې وې یعنې وابه توقع دي ډېرې ډېرې بې ضعیفه دي کنه
ښه بیا ماشوم دې څه لسه واخله چې څه
دا د وښ په کې خړه بار وښ په نه دا رقم تاسو
ته ویل مولا پریس کړی
او
لکه مشه مې پریس کړی
لو غوخ نه لاګې نه لزی غړې نه تیر وای مې نه چرګ غوخ نه لاګې نه سې سې پټې زوړ نخره خو تا خو به دی کوشه نه کړه
نو مولا ولی پریس کړی دوشه نه څه کې درنو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده سې ان بیرته دی پریس لپاره نه عملات ورغله ده باندې غازی کې باندې وخت وا پریس مار کوس ده خو له به نه زیره نه د خپل مېړه مې وته ویلې
ښه
وو غوړ دلای نه ماته دا تایز دم دوا دم مغز
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په کومو حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پرهیز ورکړل شي، نو ځکه دې مور په خپل سر پرهیز نه کوي. د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هره ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس یې ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي.
دا ډیره مهمه خبره ده چې په خپل سر دی میندې خپل شیدې نه قطع کوي. البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي، ډاکټر په مشوره اخلي کېدی شي چې دغه مشکل د حل وړ وي. په دې ترتیب ډاکټران به ورته مشوره ورکوي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کوي، ستاسو شیدې زیاتېږي. بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي، اشتها نه لري، مایعات زیات نه اخلي، نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي، په نورو کارونو کې مصروفه دي، نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی، شیدې اکثرا کمیږي. او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري، نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومي شیدې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي.
له پلوه غریبي، بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شیدې کمې شي او ماشوم په خوار ځواکۍ اخته شي. له بلې خوا د ځینو میندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوې. دا چې څنګه ډاکټر یوسفزی وایي،
دوی داسې فکر کوي چې زموږ اندام خرابېږي، دغه شیدې ورکړه زموږ لپاره ضرر لري. په همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شیدې خپلې نه ورکوي. دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی. اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي، یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي. زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې دی چې بل د دوی په نس کې شي، نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېد دګیو کې. دغه ماشومان چې موږ ترازی په اوړي کې دوی ډېر مسایده زمينه دي تلری چې په نسناستي اخته شي، په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي کوي، ناروغي وخت کېږي، دستونی تکالیف ورته وي، د پوستکي تکالیفونه ورته وي، او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکي طبيعي.
ډاکټر یوسف زای هغه مندو ته چې بیل کوم سي ستونزې ماشوم ته شیدنه ورکوي ځینې مشورې لري.
که چېرته دوی خپل شیدنه استفاده وکړي، څو فائدې دوی تلری. اول، دوی اقتصاد به نه متضرر کېږي. هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدلی چې هر مور چې حامل کېږي دغه وزن زیاتېږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شیدې ورکړي، د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کېږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي. بل دا ده چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کېږي. او تحقیقاتو ښودلی چې هغه میندې چې خپل شیدې نه استفاده کوي، د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې، حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کوي. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپلو شیدو نه ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډېر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شیدو باندې په اصطلاح تغذیه شوي. دا ډېر مهمې ګټې دي.
درنو دوستانو، خو داسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي. د بېلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو. هغې و ماشومان لوی کړي.
پودری شیدی ورته به قطر نه ورکوم، د غوښې شیدی ورته به نه ورکوم. تر شپږ میاشتې پورې خپل شیدی نه خوري. خو په نام خدا خی بیا چې شپږ میاشتې پوره شي، د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم. کپالونو ته ګوره هغه څه چاغ چاغ دي، کور کې مې نور بچیان هم ښه دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. له فیسبوک سره څنګه یې؟ لږ کنځاوې پکې کوئ که ډېرې؟ زه ښه دی چې کنځلې نه پکې کوئ. ځینې سیاسي اکټوران خو پرته له کنځاوو بل هیڅ څه د لیکلو لپاره نه لري. دې ته کنځل ولیکه او هغه ته کنځل ولیکه. فیسبوک د نورو لپاره د زده کړې، اتحاد او مبارزو وسیله ده او د موږ لپاره د کنځلو، پیغورونو او سپکو سپورو. صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاک خان دوړن، د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسؤلیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، دوړو کولو مسؤلیت یې زما دی.
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د خار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب تا لیدلی دي؟
نه ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شي غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رایې وړو نو لومړی به یې کار د ښار د کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه؟ دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خځلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونه به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې یې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بېرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعاله و.
ژوند هم عجیب شی دی، څوک به په یو شي پسې ړندوي خو د بل به سترګې پسې وځي. لکه داسې
دا ته څنګه ځوانی چې پوهنځی نه شي ویلی، خلک یې د بریالي کېدو په ارمان دي، او ته چې ورته بریالی شوی اوس دې ویلو ته ملا ماته ده.
نه شم ویلی، له سهاره تر غرمې څوک ټولګي کې کېناستلی شي؟ پرېږده چې دا دولس کاله مې ښوونځي زړه را اوبه که.
ګوره زویه، دا یو طلایي چانس دی چې هر وخت نه پیدا کېږي.
څه مو کم دي چې پوهنتون ووایم؟
شکر دی هر څه لرو، خو زده کړې تر هر څه ښې دي.
چې هر څه راته وایي نه وایم.
غټۍ ضرور چیرته دی
څه دی کوو پلاره
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی چې دا رښتیا ده او که دروغ
رښتیا ده پلاره
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو قوارې ته خو یې چې ګورې ته به وایې چې همدا اوس یې لنګلنګ نه ماستري راوړې ده
کاشکې بریالیتوب په قواره وای ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و
اوس ووایه چې څه وکړو ټولې خوارې او لګښتونه مو اوبو یوړل
زه پلاره ضرور دې ژوندی وي له لوږې به نه مړ کېږي
او لورې په خلکو کې یې وشرمولم د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام
پلاره پرېږده یې هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی
ته د ما شته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي بېغیرت انسان
کاشکې نه وای پیدا شوی بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نو شته بیا م ورسره راکړی و
تورې ولې ژاړې خیرت خدای
لورې مې مې پوښته چې زړه مې چووي
ولې څه خبره ده
عجب ګل دې تک پانځي ته کامیاب شوی
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده ولې ژاړې ورته
ته څه خبره یې څنګه به نه ورته ژاړم
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام ای څه به دې کوو لا شکرم نه باسې
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای ارمان به مې نه و
وی دا څه وایې
رښتیا وایم څه به یې کوم چې کامیاب شو اوس دومره پیسې نه لرو چې ورېکم او هغه خوارکی هلته خالي چای او ډوډۍ پې وخوري
ولې لیلیا نه لري
نه کنه وای د ما کامیابه زویه کاشکې نه وای کامیابه شوی
و د ما ناکامه وروره کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای
وای د ما کامیابه زویه
وای د ما ناکامه وروره
اوس دا برک شیرم واورئ
اوس والیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی نه کوم غټ یو قرارداد شته نه کومک د پی آر ټي او نه ښارو کې ځمکې پاتې نه د لویو پروژو پلان شته لکه دښته کې شپه وي لکه وچ په میدان ناست وي تش پیسو د دسترخوان ته یا مصرف د اخوا داخوا یا ترمیم د کوم زندان ته اولیان خواران ایران دی چې پیسې له څه شي بوت کی په میلیونو ډالرونو له دې کم خو دی وای ورک شي ارزي نه په پیغورونه
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر سپوږمۍ او زه مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
وصال کبھی براش دل ہجران کو دور شکو کی وصال کبھی براش دل ہجران کو دور شکو کی دے جہان دے حسرتونا دردت مندو پاسینو کی وصال کبھی براش دل ہجران کو دور شکو کی شام دے